السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلاست خبرونه په خبرونو پیلېږي د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیل شو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د 15 کلونو کم عمره نږدې 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو پر ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري د 2023 کال د هیواد په درویش ولایتونو کې چې 212 ولسوالۍ تر پوښښ لاندې ونیسي د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي
په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په همدې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه پولیو په ټوله نړۍ کې له منځه تللې ده خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د دې ناروغۍ مثبتې پیښې پکې شته په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه را رسیږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی دی ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته په یوه پیغام کې ولیکل چې د افغان سفارت کارکوونکی قادر شاه د اوس لپاره شارج دفیر ټاکل شوی قادر شاه د پرزیدلي جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا ویاند و خو په هند کې افغان سفارت په یو بیان کې ویلي چې ټول ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي په بیان کې چې د سفارت پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی دا راپورونه افواهات بلل شوی له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی و او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې خو د هند حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي د ترکیه د پرونیو انتخاباتو نږدې ټولې رایې حساب شوي او ښکاري چې انتخابات دوهم پړاو ته تللي دي د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې تر اوسه 99.8% رایې حساب شوي او اټکل کیږي چې په سیمه ییز وخت د ماسپښین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي د حساب شویو رایو له ډلې 49.2% ولسمشر رجب طیب اردوغان او 43.95% د ده سیال کمال قلیچدار اوغلو ګټلي دي دار اوغلو چې په انتخاباتو کې د اردوغان اصلي سیال دی نن وویل چې د دوهم پړاو انتخاباتو هرکلی کوي څارونکي وایي ولسمشر اردوغان له 20 کلنې واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره له سختې ننګونې سره مخامخ شوی دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړ کې لندن ته رسیدلی او د برتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی دي اسوشیټیډ پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د ورکړې ژمنه وکړي زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي دي چې برتانیا په خو هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایي ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه او په خبره یې اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي زلنسکی له دمخ کې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی و چې د روسیې د یرغل پر ضد جګړه کې مرستې ترې وغواړي له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ له سریلانکا سره د 3 ورځنیو یا 50 اوور لوبو لپاره نن خپله لوبډله اعلان کړه دا لوبلړۍ به د راروانې جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سریلانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي کرکټ بورډ په یو بیان کې له سریلانکا سره په لوبیدونکو لوبغاړو کې په ترتیب سره د حشمت الله شهیدی رحمت شاه رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل او بخی اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی راشد خان مجیب رحمان نور احمد عبدالرحمن فضل حق فاروقی او فرید ملک نمونه یاد کړی دي عبدالرحمن چیزوان ال راوندر او تیز توپچون کیدای نوې لوبډلې تور زیات شوی او ځینې بخوانی لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزای د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوې دي خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي په دې خبرونه کې به په نوې ډیلی کې د افغان سفارت کې د لانجې په اړه جزئیات درکړو. د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري رابند کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې له بنگلادش سره د ملي لوبډلې د را روانې لوبې لپاره د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو لیکلې ده.
ټیشرټ می جوړی کړی دي شاته ور باندې د خویندو دپاره پیغام ورکوم چې د نجونو ښوونځي باید پرانیزي، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې خو ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستیو نتایجو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
مونږ له هغو کورنیو څخه یو چې هر یو مو د نړۍ په یوه ګوښه کې د دې انتظار باسو چې نن یا سبا به د افغانستان وضعیت بدل شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي د طالبانو وسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او تر خوای هغه اداوی په کلک را دوي چې غنی د سفارت د طالبانو استازي تسپرل شوې ده. په هند کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې چې نن یې ازادي رادیو ته راوستوله بل دی چې د چانوم ذکر کړي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوې شارج د فیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو پر خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم ته د کمپاین په چلولو تورنوي. د پداسیال کې د چنن سهار په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل قادر شاه چې په سفارت کې کارکونکو د اوس لپاره شارج د فیر ټاکل شوی دی. د هند حکومت رسمن په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هند کې د افغانستان سفارت ته د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج د افیر د ټاکلو په اړه د زده نقیز څرګندون وروسته د سفارت په یو اعلامیه کې رسمي خبرګون خوده لري. دا اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي رادیو ته راغلي په کلیکل شوی دوی د هغه شخص ادعا په کلک کړه دوی چې وایي د طالبانو په امر په نوي ډیلی کې د ماموریت مشري په غاړه اخیستې ده. په اعلامیه کې زیاته شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې ماموریت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین نن سهار ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چې هلته یې سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شارج د افیر ټاکل شوی، خو په نوي ډیلی کې د افغانستان سفارت خپل اعلامیه کې بیل دی چې د چا نوم ذکر کړي لیکلي، هغه کس چې ادعا کوي د سفارت لپاره نوی شارج د افیر ټاکل شوی د ناسمو معلوماتو خپرولو او تر خوای د طالبانو رژیم کمپاین چلون کړي. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیو خو هغه لپاره پسې اړیکو وروسته هم اړیکه جواب نه کړه. قادر شاه د جمهوری نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویان هم پاتې شوی دی. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت درې نور مکتوبونه هم ازادي رادیو ته راغلي چې په یو کې یې له دندې د قادر شاه د منفقه خبره هم شوی. دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مامونسی په لاسلیک د 1402 کال د غوی پاتر لسمه نیټه صادر شوی او په کې قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسان سره پاړي کونی ولو د اداري او رسمي کارونو او اصولو په سرغړاونې توران شوی او تری غوښتل شوی چې هر څه ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم کړي. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا چې یو یې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د غوی میاشتې په 15 لاسلیک کړی، په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره شوې. بل مکتوب چې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس لطف الله خپلواک لاسلیک پکې لیدل کیږي، په هند کې د افغانستان د اوسنی سفیر فرید مامونزی د دندې د پای ته رسیدو خبره شوې. دا مکتوب هم د غوی په 15 نیټه لیږل شوی او پکې له ښاغلي مامونزی غوښتل شوی چې افغانستان ته ستون شي. په هند کې مو د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره هم اړیکه ونیوله خو ځواب یې را نه کړ. د هندوستان حکومت په رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي هیڅ هیواد اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د پاکستان، ایران، روسیې، ترکیې، د مرکزی آسیا یو شمېر هیوادونو او د متحده عربي اماراتو د دوبۍ قونسلګرۍ ته یې خپل استازي لیږلي دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت د کنټرول لپاره د روانې لانجې په اړه جزئیات مو اوریدل. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو مرکزونو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو زیات شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتل دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت هم نه پیژني سفارتونه او کنسولګریانې طالبانو ته سپاري.
دا سید چې دا ګوندی وادونه اکثرا په دې چې ډیر افغانان هلته اوسیږي، هلته تجارت لري، هلته دوی مجبور دي چې ډیر مهاجر اوسیږي، د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګزیر دي، مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، براله دوی غواړي چې دلته اقلن یو ارتباط قائم شي. دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پر ارتباط دولت خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه لري، په صلاح امانګي نشته دی. نو دغه د پاره چې دای وادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب د سیمې د یو شمیر هغه هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته کنسولګریانې او سفارتونه سپارلې دي، نړۍ درست طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کېدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ وروسپارل شي؟ او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولۍ څخه ناوړه استفاده ونه شي؟
مشکلات شته دي، مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرات نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسی حل کولای، پدې چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي. هغه پخوانی ډیپلوماټان چې زده کړی وو په دې ډیپلوماټیکي په سلا برخه کې زده کړی دوی تجربه درلودي، اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د کنسولګری او سفارتونو باندې د نویو او خواني ډیپلوماټانو ترمنځ ځینې مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولای شي؟ او بل دا چې هغه اسناد چې افغانان تور کول کیږي د دین نمائندګانو لخوانه، دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کیدی شي په داسې حالت کې؟
او خبر داده چې اوس خو تاسو و ما ول بخکې چې دا ناګوزری او مجبوری ده چې دوی دا دنیا د سفارتونو سپارل دي د نړۍ حکومت ته. اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی د نړۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني، په دې پر رسمیت نه پیژني چې د نړیوالو غوښتنو ته دوی باید سر کیږي او د ولس غوښتنه دي چې هغه د تحصیل حق دی، د خوځښت د کار حق دی، دا ټول هغه شان دي چې د حقوق بشر مراتول دي، کانونسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی پر رسمیت باید وپیژني. دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دی کړې او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی پر رسمیت ونه پیژني نه پیژني، که چیرې دوی پر رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلک د افغان پر ولس باندې دي. افغان ولس په یو بي سرنوشتي دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې د پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی استیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دی، هغه استیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کې. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او کنسولګریو پر روانو لانجو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د مالیو په برخه کې د خصوصي سکتور لپاره لپسینې وکورسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د خصوصي سکتور د ودی او ملاتړ په مخه په مالیاتو کې تخفیف راوستي. د پداسیال کې د چمخ کې د خصوصي سکتور استازو په وارور د کمیګټي او لوړو مالیاتو لقبله شکایت کړي. بلخو د افغانستان د سوداګری خونه وای افغانستان په لوړی مالی اخیستو پرمختګ نشي کولای او لازمه ده چې د کار روزګار د پرخیدو لپاره هڅې وشي. امید ظاهرمل د موضوع تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودی او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاو او په مالیاتو کې د تخفیف راوستلو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړي او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزی مو وڅیړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګر او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخص کړي، او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړي. د نیکمرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې مو وړاندې کړي به لکومې لاسوهنی و منلې او راوایستولې
برای ما فرستاده.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د سانتیاو را منستکول او د مالیاتو په اعلان شوی او تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه ل 3% 2% تراټیټه شوی. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 1% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوی، او ترخوای خصوصي په هنتونونو، خونځو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوند پخوانی بررسي معاف شوی، خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر ځون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزې د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي، او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای، او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزې حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابینځ باید همکاري وکړو، او داسې همکاري را باندې تکو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي، او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مشر دا هم ویل چې اوس مال سوداګر افغانستان ته د خپل پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایع او قانون خونی مشر شیرباز کمنزادر له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په بیلابیلو نمونو ترې مالیا اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاری له سقوط سره مخ کړی دی.
قدر من اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو د ترکی د انتخاباتو موضوع ته. د ترکی د پرونی انتخاباتو تقریبا ټول رای حساب شوی دي، او له حساب شوی رای او ښکاری چې انتخابات دوهم پړاو ته تللی دي. د ترکی رسنیو د راپورونو لمخه اټکل کیږي چې په سیمه ایز وخت ماسپخین په 3 بجو به وروستۍ پایلې اعلان شي. دا چې تر اوسه پورې څوک مخکې دي. زما همکار اسد الله لودین په سټوډیو کې را سره دی، او چې زیات را کوي لودین صاحب.
او ډېر مننه تکل صاحب. د مخکېتو په حساب اوسنۍ ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ته نږدې دی، خو البته 50 جمعیاو رایې نه دي پوره کړي. نو له اوسنیو شمیرو داسې ښکاري چې ټاکنې دوهم پړاو ته ځي، او دوهم پړاو ټاکنې به هم 2 اونۍ وروسته د 28 نیټه ترسره شي. د ترکی رسنیو دراپور لمخې 99.8% رای تر اوسه حساب شوی چې رجب طیب اردوغان پکې 9.2% او کمال کلیچدار اوغلو 4.15% رای ګټلې دي. دواړو نوماندانو خبرې کړې دي، او دواړو د دوهم پړاو ټاکنو هرکلی کړی، او دغو ټاکنو ته یې چمتووالی ښودلی دی. خو باید ووایم چې پرونۍ ټاکنې یوازې ولسمشریزې نه وې، پارلماني ټاکنې هم پکې وې. راپورونه وایي او د ترکی رسنیو موندنې هم دا ښیي چې په پارلماني ټاکنو کې د اردوغان ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې دي. رویټرز اژانس ویلي چې د اردوغان پلوي نوماندانو د پارلمان د 600 څوکیو له ډلې 321 خپلې کړې دي. په تیرو 20 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اردوغان سیاسي مخالف دومره رای اخلي چې د هغه د 2 لسیزو واک ننګوي. دواړو مخکښو نوماندانو بیلابیلې څرګندونې کړې دي. فقط هغه رای چې په اروپا کې یا په نورو بهرنیو هیوادونو کې کارول شوی دی ویل کېږي چې هغه لا نه دی حساب شوی، او ترکیه ته د انتقال بهیر هم یو څه ورو روان دی، او له همدې کبله هم دغه رای په ځان سره شمیرل کېږي. خو راپورونه دا وایي چې ممکن تر 10 دقیقو پورې چې د ترکیه په وخت د ماسپخین ځایي وخت 3 بجې کېږي وروستۍ پایلې اعلان شي. خو لا هم کرنه ده چې پایلې به اعلانېږي که نه، ځکه د ټاکنو کمیسیون داسې نه دي ویلي، یوازې د رسنیو راپورونه دي. په ځینو راپورونو کې داسې ویل کېږي چې ممکن 2 ساعته نورې هم پایلې وځنډېږي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودین او قدرمن اوریدونکو چې د ترکیه د انتخاباتو ورستای حال راکو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې خاص مینوال رحیم صدیقی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنز د راروان لوبلړۍ لپاره ځنګړي کمیسونه جوړ کړي چې شاته پریلیکل شوی وي د جنو خوونځي پرانیزي خغلې صدیقی وای په دې اړه باید پر نړیوالو بیا بیا غوښی د راوادارې سازمان او افغان خزینه فعالان د خغلې صدیقی د دې اقدام هرکلی کوي او وای له هر ممکن لاري چې وي باید په دې برخه کې کاروشي
پنړېوالو باندې موږ باید غوکو په خپل افغانانو باندې هم ډېر غوکې د انجونو خونځي باید پرانیزي
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړې مینوال رحیم صدیقی دی وای د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوی وي چې د انجونو خونځي پرانیزي خغلې صدیقی وای په دې اړه باید پنړېوالو په بیا بیا غوکشي
بنگلاديش ته د ما سفر دی د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د ان شاء الله روان مېش کې ټیشټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم څه په نړیوالو باندې موږ باید غوکو په خپل افغانانو باندې هم ډیر غوکې
پنځبشت کلان رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اڅونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنې دوه وروسته د انجونو منځني خوندي وتړل او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتاګه هم منع کړې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره شهزاد اکبر وای دی اغلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي اغلی اکبر ازادي رو دته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د خوانځي او د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده ورزشکاران هنرمندان خلک په هر سطح کې وي ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي نو زما پاند نیک اقدام دی نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دی خزو دیاقونو ملاتر آمنه مایر هم داشن حسی معصری گرنی، وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته، وویل؟
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوال و پام دی برخه تر گرزوی چی پا هر برخه که خلق پدی باور دی چې د افغانستان خځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.28 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې 15 دقیقې اونیز بس لرو په نننی بس کې د طالبانو له حکومت سره د قطر په اړیکو خبرې کوو د افغانستان او قطر د اړیکو څرنګوالي ته ورسته له هغه پاملرنه زیاته شو چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ کندهار ولایت سفر وکړ خو له هغه مخکې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځولي واکمنۍ وروسته له هیواده وتلو ته اړ شوي وای د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوي کډوالي دوی لخپلو کورنیو جلا کړی دی
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادل وایی په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته او د ناغوښتل شوي کډوالۍ له امله یې له کورنۍ څخه جلا شوې ده. عادله د بنګله دېش د یوه پوهنتون محصله ده. نوموړی د جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښه هېواد ته تللی وه. عادله وایي چې د جمهوري ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. دا غلی عدلی په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم و په پاکستان کې له پاتې کېدو څو میاشتې وروسته یو اروپایي هیواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عدلی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګله دېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلی کوي. عدله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ما در
مونگ لحق و کورانه و سخیو چه هر یو مو دی نره پوی و گوخه که دی نامالومی رتلون که سرددی انتظار باسو چه نن یا سبا بود افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یوزای او خپل هیوات تا ستانه شو.
عدله په دې اړه اندېښنه لري چې دا او ورور به یې له زده کړو وروسته چیرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې تر 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هیواد ته ولیږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت موندند.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوه مرستندویه بنسټ لخوا افغانستان څخه بهر ولیږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو نه بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې څو میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لیږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د مې 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10مه ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. ناامني او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیې پروسې له لارې اروپایي هیوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هیوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هیوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هیوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمیرل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زما د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا پوښتنه ده چې د غټو لارو په هر نورو باندې مطلق بندیز ولګوي، د ښار په منځ کې او په غټو جادو کې او همداسې شکل دی په ټول افغانستان کې، ځکه دا چې د انسانانو په مغز باندې په روحیې باندې ډېرې بد اغېزه لري او په نورو ملکونو کې په دې باندې شکم دی مطلق بندیز دی. اکثره په افغانستان کې بس چې موږ دغه مشکل لرو.
زه نجیب الله محمدی د روزګان ولایت ګزاب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم، خو اوس په الحاله د ایران نه ستاسو سره دا سات پرېږدم. په پاکستان کې چې کوم دغه راو تاوتریخوالی روان دی، بالکل بس د افغانستان په افغانستان کې لاسوهنه کوله، دا همداسې اوس پر دا حال و پر دې راځي. په پښتو کې یو متل دی و چې کرې هغه بریبي. په افغانستان به بربادۍ باندې پسې ولو، نو اوس بربادي دی ته راغلی. د الله تعالی دې افغانستان دښمن تباه او برباد کړي، چې هر څوک یې پاکستان چې کله لاس واخیښ کې دا وخت رااله چې دی اوس اوس د خپل بشکی اختاس تر دې بل بهتر شي چې افغانستان بربادوي. څوک چې افغانستان بربادوي تل به داسي.
زه عبدالسلام سهاري